آزاده پاتسپوکی
در امواج آزادی.
د ازادۍ رادیو اوریدونکو او همدارنګه د ازادۍ رادیو د فیسبوک، واتس اپ او ټویټر لاري د خبرونه لیدونکو ستړي مشه هر کلمه کوم د ازادۍ په چپو کې د دیونه په خبرونه کې ز اجمل اندیم. په ورستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلان کې په نړۍ کې د یو شمیر افغان سیاسي نمائندګیو چاری لدی کبل چې گواګی ل دوی سره همغږی نه لري یا ل دوی سره په کنسلی برخه کې همکاري نه لري غیر قانوني اعلان کړی وی ویل چې د دوی لخوا اغه اسناد چې دوی افغانانو ته ورکړي دا اسناد دوی نه تاییدي او همدارنګه نه مني. بل خو ته وی ویل چې لدی پرته نورو لکه څوار لسو هیوادونه چې اعلان کړل نورو کنسلګریو یا نورو سفارتونو ته دی ورشي چې هلته یو شمیر سفارتونه له دوی سره په کنسلي برخه کې همکاري لري او هماهنګي لري چې د هغوی لخوا ورکول کیدونکي اسناد ظاهرا د طالبانو د حکومت لپاره د منلو وړ دي. دې موضوع ګڼ بحثونه راپورته کړل. د افغانستان د سیاسي استازولیو د برخلیک په اړه باندې له هماغه وخت نه چې پوخانی جمهوري نظام وپرزید ولسمشر له هېواده بهر ووت او طالبان بیا واک ته ورسېدل په بهر کې د دې هېواد د سیاسي استازولیو د راتلونکي همدارنګه وسنی سیاسي وضعیت حقوقي وضعیت په اړه باندې پوښتنې وي. ګڼ افغانان چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې میشتي لا هم اړ دي چې د خپلو بیلابیل ډولو اسنادو لکه تذکره، پاسپورت تمدید، وکالت خط اخیستل، د جرمونو یا د جرم د ارتکاب د جرمونو نه چې په اصطلاح مباره اعلان شوی یا جرم نوی کړی دا یو سند په ځینو کارونو کې له افغانانو نه غوښتل کیږي په بهر کې چې عموما سفارتونه او د افغانستان دولت ورکوي. ګڼ نور دې ته ورته نیکانامه او نور کارونه هم دي چې د افغانستان په کنسلګریو او سفارتونو پورې اړوند دي. دغه وروستی اعلان ګڼ هغه خلک اندېښمن کړي دي چې په دغه هیوادونو کې دي چیرې چې د افغان سفارتونو او کنسلګریو کار د طالبانو د حکومت لخوا غیر قانوني وبي وایو یا دا چې د منلو وړ نه دی ګڼل شوی. په ورته وخت کې دغه سفارتونه او سیاسي نمائندګۍ چې طالبانو یې کارونه غیر قانوني بللی دي دوی بیا ویلي دي چې طالبانو دولت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او دوی خپلو کارونو ته د پخا په څیر دوام ورکړي. موږ هڅه وکړله چې د دې دواړو ډلو نه هغوی چې د طالبانو له حکومت سره همکاري لري د دوی نه څوک راوغواړو چې وایي چې ولې یو داسې حکومت سره له بهره همکاري لري چې په نړۍ کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او څنګه یې توجیه کوي. همدارنګه هغوی چې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه لري هغوی نه دا وپوښتو چې څنګه په داسې وخت کې چې حکومت نه لري دوی د چا استازولي کوي او څارې څوک کوي په دغه ادارو کې. خو د دواړو لورو نه هیڅوک پرته له دې نه چې لنډ کلیپونه موږ ته راکړي یا لنډې څرګندونې وکړي د بحث لپاره چمتو نه و. همدا دی چې یو شمیر داسې کسان چې هغوی په دې موضوع باندې پوهیږي د پوهنتون استادان دي، کارپوهان دي او سیاسي فعالان دي دوی ته مو بلنه ورکړله چې په دې بحث کې را سره ګډون وکړي. په بحث کې را سره په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو اسحاق اتمر صاحب دی، پخانه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو غوث جانباز صاحب هم را سره دی، کابل کې د پوهنتون استاد عبید الله بهیر را سره دی او همدارنګه بل سیاسي فعال شیردل پاتسون را سره دی. دواړو ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی پایل به له ښاغلي اتمر صاحب نه وکړو. اتمر صاحب، د تاسو فکر باندې د جمهوري نظام له نړېدو وروسته د دغه استازولیو پرته له دې نه که تیر شو چې طالبانو سره همکاري لري یا نه لري د دې ځای تاسو څنګه وینئ؟ دوی په څه ډول مثلا لام سفیران شته دی چې طالبانو نه دي سفیران کړي او حکومت هم نشته پخوانی جمهوري حکومت، لا هم ډیپلوماټان شته دی چې کارونه کوي په نړیواله کچه داسې پخا کله داسې د نورو هیوادونو سره شوي چې حکومت یې او ډیپلوماټان یې؟
مننه نن صاحب تاسو قدرمنو میلمنو ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه ونیکیږي. گرچې که د افغانستان کې تاریخ ته وکتل شي، په افغانستان کې په مختلفو دورو کې کودتاګانې، اوښتونونه، انقلابونه شوي دي، خو دغه موضوع په یو میاشت کې حل شوی. دغه حتی نه ده رسېدلی چې سفیران دې په مستقله توګه یو دریز ولري او د افغانستان حکومت دې هغوی ونه مني، گرچې دا د هر حکومت مسؤلیت دی چې هغه د خپل د اتباعو د حقوقو د ساتلو دپاره تر اخري حده پورې تلاش وکړي. که تاسې په دغه پاسپورتونو کې وګورئ، د افغانستان په پاسپورت کې حتی او همدغسې د نورو هیوادونو په پاسپورتونو کې داسې اول صفحه کې داسې راځي چې د دغه پاسپورت لرونکي د حقوقو نه دغه هیواد چې هغه پورې متعلق دی د دې د حقوقو نه دفاع کوي او دا د دې مسؤلیت دی. او د میزبان هیواد نه هم دا غوښتل شوی چې په دې برخه کې دوی سره مرسته او همکاري وکړي. دا د افغانستان په پاسپورتونو کې هم شته دی، یعنی دا یو د هغه مسؤلیتونو دی چې د افغانستان حکومت باید ولري، او هغه د دغه اتباعو خوندي کېدل دي. دوی ته د لانجې او جنجالونو نه پېښېدل دي، حتی دوی د میزبان هیوادونو نه غوښتنه کوي چې د دغه پاسپورت لرونکي سره.
خو اتمر صاحب، اوس خو د طالبانو حکومت په لومړي قدم کې مخکې له دې نه چې نړۍ ته راشي، له هغه استازولیو سره په کړکېچ اخته دی چې هغه د پخواني جمهوریت استازولۍ دي. د نړۍ هیوادونه د طالبانو استازولۍ نه دي منلي، او یعنی دغه کړکېچ باندې کومه سابقه لري که نه لري؟ تاسو ته زه بېرته راستنېږم. جانباز صاحب، تاسو راته ووایي، داسې کله شوي دي چې د درې کلونو لپاره یو سفارت په یو ځای کې فعال یو حکومت نه د جانباز صاحب مایکروفون لا هم بند دی. بهیر صاحب، تاسو ته براشو، دغه بحران به ورته ووایو، ځکه چې په نړۍ کې د افغانستان لسګونه سفارتونه او سیاسي استازولۍ دي، ډېرې کمې د طالبانو له حکومت سره یا بشپړ یا نیمه یا یوازې په کنسلي چارو کې همکاري لري او ډېرې زیاتې یې نه لري. دا څه ډول یو وضعیت دی؟ تاسو د پوهنتون د استاد په توګه د نړیوالو اړیکو له پلوه او دغه د نړیوال سیاسي اصولو له پلوه دا څه شی دی؟ یعنی دا ځای لري یو سفیر دی په یو ځای کې؟ سفیر حکومت دی نه، د بهرنیو چارو وزیر دی نه، او له مرکزي حکومت سره دی ماړی کنه لري؟
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته او تاسو لیدونکو درنو ملمنو ته. دلته باید بحث لیو قدم شاته شروع کو، او خدغه غدا چې مشروعیت شي د آیا داخلي خارجي دا ورکول کیزی اخستل کیزی نه، په دې چې ولس باید یو مشروعیت ورکی، یو نظام ته نړیواله ټولنه باید دا نظام ته د مشروع نظر وروګوري، بیا غ مشروع ګڼل کیزی. خو دا مشروعیت دی جور مشروعیت ورته ویل کیږي چې دا منل سوی مشروعیت دی، بل اړخ دی ډی فاکټو مشروعیت ده چې کوم سي طالبان لري، او هغه دا چې په واقعیت کې خاوره د دوی لاس لاندې ده، امنیت افغانستان د دوی په کنټرول کې ده، او حکومتي ارګانونه هم دوی ته جواب کودي. نو په دې موقعیت ته یا دې حالت ته سمو شکرو، واقعیت دا ده چې یو سفارت چې شاته حکومتونه لري د هغې سفارت منطق سو جوړیږي. تاسو مخکې اشاره وکړه د اسناد تصدیقول او پاسپورټونه ورکول او ویزې ورکول، چې ته اکسس ونه لرې او ته ونه کولی سي چې دا اسناد تصدیق کې شاته یو مرجع سره، نو بیا یې تا تصدیق څه فایده؟ ای تا دا ویزې چې اخیستل کیږي یا هر هغه خدمات چې دا سفارت ورکي او په هغې باندې په مقابل کې پیسې اخلي، د دې پیسو جواب کو څوک ده؟ د دې پیسو نظارت څوک کوي؟ افغانستان سفارتونه تاسو وسوګوري په اروپا کې ځینې هیوادونو کې دوی اکثر خپل ډیپلوماتان رخصت کړي دي، ډیر کم کسان دي چې هغوی همدغه ټولې پیسې اخلي، او دا پیسې بیا ورته د فقط د خدماتو نه زیات او د تعمیرونه ساتل او معاشاتو نه پورته دا پیسې ورته په ګټه پاتې کیږي چې دې پیسو باندې څه کیږي او د دې پیسو جواب کو بسوږي دا تعمیرونه دا خلق دا وسایل چې هلته دي دغه ټول ملکیت د افغانستان دي او په دغه باندې شخصي استفاده کول له دغه نه دا خپله یو جنجالي قضیه ده. نو یو اړخ خو یې دا د مالی فساد اړخ ده چې د هغې باندې نظارت نشته. داسې
بهر صاحب همدغه موضوع کې که پاتې شو لکه تاسو چې ویل ښه دا ده چې راځئ همدې مشروعیت باندې خبرې وکړو. د طالبانو حکومت وروسته به زه په دې اړه باندې د اتمر صاحب نظر هم واورم، د جانباز صاحب نظر به هم واورم. د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی، نړۍ تنې یو شمېر یو لړ وختنې لري، ځینې ډېرې واضح دي او تر اوسه پورې داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت په ځانګړې توګه د ټولنې نیم وګړي ښځې او نجونې له تعلیم نه بې برخې دي او له کار نه بې برخې دي. یواله لوی مسلو نه د چې همیشه دی نړیوال ټولنې د هر استازي هغه کدي کم هیواد مشري هغه کدي نړیوالو ادارو او سازمانونو مشرانی چارواکي استازي یادی په کور دیننه مشروعیت له چیلنجونو سره مخ دی. موږ ګورو چې په افغانستان کې دیننه په حکومت کې هغه قومي انډول کې یوې خواته کې پرته له مولوی صاحب نه پرته له طالب نه پرته له دینه چې مثلا زه ګورم په ټولنیزو رسنیو کې طالب چارواکي او مشران لګي چې سب پاک کوي سب پاک وساتي، دا په دې معنی چې دوی تر اوسه پورې د یو دولت په توګه چلن نه کوي بلکې د یو سب په توګه د یو ډلې په توګه د یو لوري په توګه چلن کوي چې کورنۍ مشروعیت تبن دا شیان تر اغیز لاندې راولي. نو د تاسو فکر باندې اوس خو نړیواله ټولنه نه دی منلي، څه فکر کوئ چې په مشروعیت کې ستونزه کم ځای کې ده؟
ګورئ دغه ټول ستونزو سره زه موافق یم، ټول ستونزې شته. اجتماعي قرارداد نه ده پراخه سوی، افغانستان د ولس د نبز ته دوی غوږ نه دی ایښی او مشاعرې نه دي درکړي او دا د مکاتبو د کار قضیه دغه ټول ستا په ځای دي. خو سوال دی ما دا ده چې بدیل چی ده؟ سیدا سفارتونه یا افغان ولس څوک سي کوئی افغان وګړی دا په افغانستان داخل کې دا بل بدیل نه لري؟ هغه د دې حکومت ته مجبور ده چې رجوع وکړي او سره خدمات نه ترلاسه کړي او دغه ستونزې کوشش وکړي چې حل کړي. فقط اوس خبر هم دغه ده چې موږ د سفارتو ته ورګورو او دغه بیا فرق د جور او د فاکتو دا ده چې تا که خوشه که خوشه نه نن طالب حاکم ده په خاوره کې او نن به ته وزارت ته ځې هلته به د طالبانو د حکومت سره به یو تعامل کې او دغه تعامل هغه به شک افغانستان داخل کې تاسو یاستې یا د باندې یاستې او تاسو غواړي افغانستان ته سفر وکړي یو خارجي وګړی غواړي افغانستان ته ویزا واخلي ته غواړي خپل اسناد تصدیق کړي ته مجبور یې چې یو نظام ته رجوع وکړي. نظام باید بهتر سي، دغه موږ هم وایو، موږ په داخل کې وایو، موږ طالبانو ته وایو، موږ په تلویزیونو کې وایو. خو معنی دا نه ده چې موږ دا وایو چې شاو دغه نظام بالکل قابل قبول نه ځکه بیا از ډی ټو ډی لایف چې ورته ویل کېږي ورسته ورځ ځوان دی عام وګړي بالکل شل کیږي او موږ باید یو لاره پیدا کړو چې اوس سید خارجان غواړي اوس افغانستان ته راسي. نو څوک همدا سفارتونه چې تاسو خپل خبر یاست جمهوریت په وخت کې دا سفارتونه په چې امتیاز باندې ورکول کېده؟ کنن طالبانو کې دا غستون زده چې خپل ملا خپل مجاهد کینی په وزارتو کې خو مخکې تاسو خبر یاست چې دا کډرونه دا سیټونه سفارتونه په چې اساس باندې ورکول کېدلو؟ دا اوس افراد یا اشخاص دوی یو نظام نمائندگی نه کوي. طالب که منل سوی نظام نه او نړیوالې کچې باندې داخل کې یو مشروعیت پروسه نه تر سره کړي، خو دوی یو نظام د واقعیت کې او مجبور د سیستم چې دوی په ترو لاړ سي. باقي بحث بیل ده چې موږ په پدې خندونو او د جنجالونو په مخ کې بسکو، خو اوس خبره کده ده چې موږ دا نظام څنګه وچلو، ویزه څنګه ترلاسه کو، تذکری څنګه ترلاسه کو، پاسپورتونه څنګه نوي کو. یو افغان چې په لندن کې اوسي یا په فرانسې کې اوسي هغه ضرورت لري د اسناد تذکری، هغه بدون د اسناد نه پیژندل کیږي.
مجبور دی تاسو کاملا یعنی د ارتیا په بنسټ باندې غواړي ځکه چې یو اجتماعي ارتیا ده د بهر میشتو افغانانو همدارنګه د خارجیانو او هر هیواد کې غواړي باید ولاره ولري یا د هر هیواد وګړي چې وغواړي د تماس ولاره باید ولري چې تر اوسه پورې همدغه سفارتونو د اسناد ورکول او لدی وروسته چې طالبانو دغه اعلان وکړي طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نو یو لرستونز یو خندونه پکې راپورته شبی. زه جنباز صاحب تر اعظم دی هغه به ورسته واورو. اتمر صاحب تاسو خبرې مخکې نیمه پاتې شولې، تاسو دغه د طالبانو د حکومت د کورنۍ او نړیوال مشروعیت موضوع دغه بهر کې دی استازولۍ سره څومره تړلې بولې؟
دا مستقیم اړیکې سره لري. اول خو دا اوس د طالبانو ډیپلوماسي چیرته ده؟ دوی باید په حقیقت کې دوی باید دغه هڅې وندونه پیل کړي چې دغه مشروعیت هم نړیوال نه واخلي او هم د خپل افغانان نه. که دوی داسې کینی خلک خو دې ته نه راځي چې راځئ منګه جرګه کوو تاسو ته مشروعیت درکړو. لکه چې مخکې تاسو ویل، اول خو دغه نیم نفوس محروم دی د زده کړو نه، د کار نه. تاسو د دوی خپله رای لیدلی شئ چې نیم افغانستان دوی نه مرور دی په اصطلاح. نو دغه خپله د دې ښکارندوی دی چې دوی یو مشروعیت نه لري. او بیا د دې دپاره چې تاسو خپل کار خپل ګټې خوندي کړئ، نو خپل افغانان مه متضرر کوئ. اوس په دغه فیصلې سره چې تاسو وکړه، دې کې خو موږ تقریبا 3 میلیونه بهر کې افغان مهاجرین لرو. یعنی هغه سفارت خانې او هغه پرسونل او هغه هیواد د دغه فیصلې نه متضرر نه دی، ځکه مخکې بهیر صاحب ویل چې هغوی خپل معاشونه د همدغه اسنادو ځینې اخلي او جوابګوی هم نه دی. چاته ځواب به ورکړي؟ دوی استدلال کوي چې زمونږ کرایه، زمونږ معاش، زمونږ د موټر مصرف، زمونږ د کور مصرف چشه موږ مجبور یو چې د همدغه فیس نه یا د همدغه اسنادو د تایید نه موږ ترلاسه کړو. دا خو د دوی خبره. اوس چې طالبان دغه بندیز پرې ولګاوه، نو دې کې څوک متضرر شو؟ هغه کس متضرر چې هغه افغان دی او په بهر کې دی، در حال چې دا د هر افغان حق دی د دوی په حکومت باندې چې د دوی د حقوقو نه دفاع وکړي. کله چې خپله دولت دغه کار کوي او د هغه د حقوقو نه برعلاوه چې دفاع نه کوي هغه ته یو ستونزه هم جوړوي، نو دا نو ډېر وایي چې کفر از کعبه برخیزد کجا بارد مسلمانی. چې خپله دولت دې پسې دی چې څنګه افغانان وځوروي، څنګه افغانان ته مشکلات او ستونزې رامنځته کړي، نو بیا موږ ګیله د چا نه کوو. ګرچه دا مسله داسې نه ده چې بیخي د افغانانو دپاره ناممکني، ځکه هغه هیوادونه چې دوی وایي موږ اړیکې ورسره لرو د هغې ځنه تاسو ویزا او اسناد تاییدولی شئ، دا د یو چا دپاره ډېر سرګردانی دی چې هغه مثلا د یو لرې هیواد نه راشي، د استرالیا نه په طور د مثال راشي، یوازې د دې چې هغه کابل ته لاړ شي، هغه د بعد راشي یا ترکیې ته یا ایران ته یا مثلا پاکستان ته او هلته په ستونزو کې دی بند پاتې شي، بیا پس له هغه نه دی اجازه ولري یا اجازه واخلي چې د افغانستان ته لاړ شي.
مننه کوم اتمر صاحب. بیرته راګرځو جانباز صاحب. جنبه سپتا ستا کرا شم اوس مخدو کی چې غږ مو اوریدل شو، ام دغه موضوعات چې تر اوسه پورې موږ بحث کړی دي، موږ بحث اوریدلې په دې اړه باندې څه نظر لري؟ او مثلا سمو د مخ کې موږ په هند کې دی قضیه شاهد وو، ظاهرا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ زه دقیق بیا غو موضوع تعقیب کړی نه د چې تورن شو او کنه واقعا مجرم وګڼل شو په قاچاق باندې. کله چې څارنه نه وي په اصطلاح ته یو چاته مسؤلیت ونه لري، هیئت نه وي، مثلا دغه سفارتونو کې هغه معلومات چې ما نن له ځینو خلکو سره خبرې وکړلې، په لندن کې سفارت چې دی پاسپورټ په یو اندازه پیسو تمدیدوي، په برلین کې چې دی هغوی یو بل اندازه پیسې غواړي، په پولینډ کې چې دی هغوی یو بل اندازه پیسې غواړي، په یو دغه باندې په اصطلاح د عدم مسؤلیت په سند باندې مختلف نرخونه هر سفارت خپل یخی دي. یعنی یو متحد نرخ نشته چې دا ثابتیږي چې هیڅ ډول یو مرکزیت نشته دی، یو نقطه نشته دی چې د دوی په عوایدو څارو کې، حتی د دوی هغه ډیپلوماټیک مسؤلیت نه دی سو استفادې خطرات شته دی، ډیپلوماټان خپل یو ډیپلوماټیک مسؤلیت لري. چې کله د تا رهبری نه وي، کله ته د راتلونکي په تمه نه وي، کېدای شي له هغې مسؤلیت نه سو استفاده وشي. په مجموع کې بل طرف ته د طالبانو سره چې څوک له نږدې نه کار کوي، هیوادونو هغه طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی څنګه دلته استازولي کولی شي په بهر کې؟ په داسې حال کې چې ګڼې ستونزې شته دی، زیاتره یې د جمهوریت د وخت ډیپلوماټان دي، تاسو دغه مشکل ته په کوم نظر ګوري؟
طالبان والے کار کبھی زما پر نظر طالبان دا کار دیر پار کبھی چھ افغانستان دنگے حاکمہ دا متاسفانہ چھے دے دولت داری دولت نجیبیات دے خدمات دا عرضی دے خدمات دا عرضی یو لازم بخی دے خدمات دا عرضی جوگا ندنگا دالا او فقط و فقط دے پارا چھے افغانان تر خندون رامانستا کی دا سے چلندون کبھی دو خب پوگی چھے تو ہارو گی وادو کچھے دوی اوس دا ډیپلوماټان یا کنسولان کار کوي، د کنسولګری فعالیت کوي، دا هیوادونه دوی په رسمیت نه پیژني. نو په یو ترتیب دوه کار کوي. د یو خوا غواړي چې په هغو کوربه هیوادونو فشار واچوي چې ګواښ په دې ترتیب دوی رقم سره نږدې کې ځان ته په یو نوي تعامل کې او که وشي په رسمیت وپیژني چې دا کار ناممکن دی اوسني شرایطو کې، یو فشار په کوربه هیوادونو. د بلې خوا هغه کوم عواید چې دي چې دلته یو دوست په سیاسي غیر مستقیم اشاره هم وکړه چې هغه ډېر زیات نه دي، خو بیا هم یو څه عواید شته. دغه عوایدو ته هم طالب جان سترګې نښلولي دي چې دا هم د دې جبت لاړ شي. موږ تاسو خو وینو چې په اوسني افغانستان کې هېڅ نوی حسابداري نشته، هېڅ نوی ظرفیت د دې چې ته حساب واخلې، حساب ووایې خلکو ته جوابگو اوسیږي. داسې یو نظام په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې نشته، داسې یو سیستم نشته، بانکداري نشته، د مالیې وزارت دوی په خپل ملایتوب شروي. نو دې ترتیب هغه پیسې چې کومې ډېرې ناچیزې دي هغې ته هم دوی سترګې نیولي دي چې هغه هم خپل په جیبو کې واچوي. نن سبا د دوی په منځ کې رشوت او فساد هغه د جمهوریت د دورې ته نږدې کېږي او ښایي چې د جمهوریت دوره تاسو ته ډېره هم ښکاره شي. دوی دومره غرق دي هم په څلو پنځه ښځو کولو کې، هم په عیاشي کې، هم په رشوت ستانۍ کې، او په نورو سرهاو فسقو فساد کې چې موږ تاسې نمونې وخت په وخت ګورو. بله خبره دا ده چې دا سفارتونه څنګه فعالیت کوي، د هغوی مسؤلیت څنګه تعمینېږي او دې ته ورته خبرې. اصولا خو مسؤلیت د ډیپلوماتانو په ویانا په کنوانسیونو کې هلته تصویر شوی دی.
خو جانباز ډیپلوماټ خو باید حکومت ولري. مثلا یو سفیر چې د رئیس جمهور استازي او رئیس جمهور خپل په دوبۍ ته تللی او نور رئیس جمهور نه یې، نو د چا استازولي کوي؟ د کوم نظام استازولي کوي؟
د سوال ته منطق شته. خو خبره دې کده چې مونږ کو داسې یو حقوقي خلا کې د طالب د لاسه وقفي شوی او دا د څه کوم پرېسیدنت یا نامعلومه رویا هم نه ده. په تاریخ کې داسې حالتونه راغلي دي، په پولنډ باندې داسې حالتونه راغلي دي. پخوانی شوروي اتحاد ډېر وخت مثلا په رسمیت نه پېژندل کېده، ډېرو هېوادو، ډېرو مقتدرو هېوادو دفاع، خو رویه ادامه درلوده. یعنې پرېسیدنتونه شته دي، فنلاند سره دا کار شوی، استونیا سره، لیتوانیا سره، لاتویا سره، ډېر نور هېوادونه هم شته چې په ورته حالتونو کې واقع وي. نو خبره دې کېده چې زمون هغه ډیپلوماټان چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ کار کوي، هغوی افغانستان ته کار کوي، د افغانستان خلکو ته خدمات وړاندې کوي، نه د طالب استازیتوب کوي. خو هغه کوم د جمهوري مشروعیت چې تر اوسه پورې سلب شوی نه دی، یعنی حقوقي خرا نه دی شوی، درست؟ خو تاسو پوهیږئ چې یو قانون باید رامنځته شي چې د قانون پر بنسټ نوی نظام ایجاد شي.
طالبانو سره قونسلی همکاری لري، دې ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ آیا فکر کوئ چې دا د طالبانو د ملاتړ په معنا دی، یا یو کار دی چې د ضرورت له مخې باید وشي؟
نه، ها زه فکر کوم چې دلته ځینې اقدامات شوي دي د ضرورت له مخې، او کیدای شي چې یو کې دا کسان طالبانو سره لاس ورکړی اوسي دي، هغوی سره کار وکړي. دا به هغوی هغه دی انتخاب دی اراده دی. زه کولی شم چې فقط دې سره خپل غیر موافقت اعلان کړم. ما خپل موافقت د 2022 کال د مارچ په اومه نیټه، کله چې د طالبانو استازي راتلل د مسکو سفارت ته، زه د سفارت نه همداسې آرام ووتلم، ځکه چې ما ونه غوښته چې د یو نامشروع حکومت لاندې کار وکړم او خپله سابقه کار وکړم په دې پسې. زه ترې ووتلم، همداسې څو نور ډیپلوماتان هم ووتل چا چې ادامه ورکړه هغه ته ادامه یې ورکړه.
مننه که جان باسب روس سبې د هواري لارو تمرا شوما سره یو بل ملمم دی د شردل پاتسون دی سیاسي فعال دی. پاتسون سپتا سره دا وایي چې پام خلکو باندې د دې پریکړه د طالبانو مخکې ورته ملمنو اشاره وکړه لاغي زیت شي کېدلی شي لکه د هغه مسافر سره پرته له دینه چې سیاسي نظریه یې صدا د طالبانو په ضد د طالبانو پلویان د خاتمر صاحب وویل چې حکومتونه او دولتونه که ځان دولتونه ګڼي مسئول دي چې د خپلو اتباعو هغه کو د دوی سیاسي مخالفان هغه کو د دوی موافقان دي هغوی د خوندیتوب لپاره له خپل هیواد نه بهر په نورو هیوادونو کې اقدامات وکړي او ستونزې ورته خپل جوړې نه کړي. د تاسو فکر باندې د طالبانو دغه اقدام چې د ځینو هیوادونو کې چې افغانانو په اصطلاح اسناد ترلاسه کول او سفارتونو کار کوو یا سفارتونو نه کې تیر شو وایي چې د کنسلي چارو کارونه کېدل په عام افغانانو ژوند څه ستونزو سره مخ کوي یا کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو میلمنو ته خپل سلامونه ډالۍ کوم. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، طبیعي ده چې همدغسې پرېکړې هم په افغان ولس باندې اغیزه لري او هم هغه بهر میشت چې په برنی ودو کوڅیږي په هغو باندې دا اغیزه لري، ځکه چې هر څوک هر شهروند خپل د حقوقو باید ګټه واخلي، هغه که داخلي که بهاري، ځکه چې هر چا ته باید هغه قانوني حق چې ورکول شوی دی، کاغه ته تذکره ده، کاغه ته پاسپورت دی، کاغه ته نکاح خط دی، وکالت خط دی، کامدارنګ نور اجناس دي چې دی لازم لري ورته ضرورت وته لري، یا خپل پانتون اسناد تاییدی وي، نو تبهن حکیم نظام که هر هغه څوک چې وي هغه په هغه اړوند باندې مکلفیت لري چې هغه ته باید دغه زمینه برابره کړي ستر څو کول چې خپل د حقوق نه هغه ګټه واخلي. دا که نن چې په طالبانو پریکړه کړې ده په دولو سي هادونه کې هغه پالیتونه زندولې دي، تبهان دا بدی سیاسي او هړخه خو هم په تنا په باندې وادو کې ډیپلوماټانو وسی ریالته یو ته ډیپلوماټان دي چې خدمات وړاندې کوي. خدمات چاته وړاندې کوي؟ ها وګړي ته وړاندې کوي چې عوام یې ګړې دي. دا د سره منم چې پاغه کې بدا نظارت ټیم نه یي، ځکه چې تاغه لا پښتنه وسی وایي چې دا پیسې په کومې لارې ولاړې او چیر دي مصرف کړلې او څومره ازینه اخلي. په دغه برخه کې به طبعاً فساد به شکیلې خلک، خو هم هغه بهر میش د سنې دي چې ټول د نظام مخالفي، د سنې دي چې ټول د افغانستان سره مینه ونه لري، د سنې دي چې ټول د سیاسي نظام وسنې نظام چیلنج کی، دا سنې دي شاید په هغه کې به محدود کسانی، خو هم نو موږ باید که محدود کسان مخالف وي یو حاکم نظام لپاره داسې پریکړه د اصول زه لازمه نه ګڼم، ځکه چې یو یواد چې غراضي ده بین ملي اصولو په اساس باندې چې دی ټول اراضي د په خدمت کې ده او دلته امنیت راوستی دی، دلته پارس که دی حکمران دی، د هغه شته وګړي چې په افغانستان کې دي هغه نه د اطاعت نه کوي، نو پارس که دا وګړي چې بهر کې خپلوان لري آیا هغه کولی شي دغه پریکړې نو خپلوان ته جواب ورکړي یا تا هغو سره دا پریکړه لی مسره وشکوي؟ دا خو ناممکنه ده. نو دوی باید داسې یو پریکړه وکړي چې د افغانستان هغه وګړي چې بهر کې دي چې افغانستان سره دوی هغه اقارب لري، دغه روابط لري، نو هغه روابط په اساس باید وکتل شي څوک په دې وطن کې پاتې دي.
مننه کوم پاتون صاحب که امکان ملګری دوستان لنډ لنډ خبري وکي میلمانه، نو زبو کولای شم چې په دې بحث کې غزياتره پوښتنه جواب کو. زه راځم بیرته بهیر صاحب ته. خغله بهیر، دی پانتون دی استاد پتوګا راته دا خبره تشریح کړي، یو سړی دی وای ز کم خپل طالبانو سره یا مشکل لرم یا نه لرم، دی سیاسي نظریه سره يم یا نه يم، یا مخالف يم یا موافق يم، خو ویر لري ډیپلوماټ دی، ځای کارمند دی سفارت، لدی ویر لري چې یو داسې نظام چې نړۍ په رسمیت نه پیژندلې او هر وخت ویرې ته نه دی، یو خطر دی، یو جنجال دی ویلانجی، که زه ورسره کار وکم دماغ خپل دغه حقوقي شخصیت خصوصا په بهر کې دا مسایل ډیر مهم دي، دا بل ستونزې سره مخ شي. دی ویر یا اندېښنې ته ښایي ځینې سفارتونو همکاري نه کړي، او په عین حال کې ولی طالبان دغه سفارتونه اړکی چې له دوی سره د کنسلي چارو هماهنګي او همکاري ولري، د تاسو په فکر باندې دی هغوی دلیل د دې لپاره څه کېدلی شي؟ آیا په دغه حکومتونو فشار راوړي؟ ځکه خو دا فشار خو به ډېر کمې حکومتونه ښایي ورته هېڅ ډېر توجه ونه کړي. ظاهرا خو یې د اتمر صاحب او د جانباز صاحب په وینا عام خلک قربانیان دي.
سمه ده، ځینې به یي، ځینې سفارتونه به یي چې ستونزې به لري، اندېښنې به لري، هغه منو. صحیح ده، کاش دوی سره یو تفاهم ته خبره ورسېږي، خو یو دوه خبرې باید یاد وساتو. یو، دوی چې کوم هیوادو کې استازیتوب کوي هغه هیوادونه تیار امارت اسلامي چارواکو سره کښېني او هغوی سره خبرې کوي، نو دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې ډیر داسې سفارتونه دي چې سرکنده توګه همکاري نه کوي طالبانو سره، او دا د کوربه هیواد تقاضا هم دی چې تاسو رسمن سفیر دلته مه رالیږئ، موږ تاسو په رسمیت نه پیژندلی، خو تاسو د هماهنګي طالبانو سره وکړئ چې تاسو دا سیستم کم از کم روان اوسي. بل اړخ یې دا ده چې داسې افراد دي چې اوس مثلا د سویزرلینډ کې، پولینډ کې داسې موږ سفیران لرو چې هغوی سرګنده توګه د افغانستان کې د نظامی مقاومت ملاتړی دی، غړی دی، نو دی غوی لپاره دغه صلاحیت تر لوشتل چې دوی ویزه ورکی او خلکو نه پیسې واخلي، هغه پیسې چې ورته جوابونه وي. ګوري دی پولند سفارت پرون دی خدای یو درجن پولندیانو نه $200 فی ویزه اخیسته. تاسو خبر یاستی مخکې تاسو اشاره کړ چې ویزه په سود پاتیا ډالر نه پورته نه ده، دوی $200 اخلي، او هغه هم دي اسناد چې هیڅ قابل قبول نه دي. اوس خو بالخصوص چې دا اعلان وسو دغه نه بعد دا پروسه بند شوه، مخکې حتی جمهوریت په وخت کې یو سفیر خپل ماده دا قصه وکړه چې زه په ایرپورټ کې کېنستلم، ما خلکو ته ویزه ولګولې، پاکستانیان غوښتلو چې د افغانستان په ترو لاړ سي، کورونا په وخت کې خپل خاورې ته نسوت لای، نو تورخم په ترو به لاړو. نه یعنی داسې مالی فساد موږ یو تاریخچه لرو، نو په دې مخنیوي لپاره یو دوام دا ده چې طالب شکاري څرګنده ده چې دوی غواړي سیاسي فشار واچي چې دوی دا فعالیتونه سیدی دا فعالیتونه بند سی، دوی بیا مجبور سی چې رجوع وکړي طالبانو سره، طالبان سره تفاهم ته ورسیږي یا سفارتونه بند کړي. خو اخر کې خبره دی املاک هم ده چې په دې ټول هیوادو کې د افغانستان املاک دي، دا املاک باید مثلا په نیویورک کې د افغانستان د دولت املاک دي چې اوس هلته چا پیدا وکړي دا غواړي خرڅي کې به حیث شخصي املاک، نو دغه ټول ته باید موږ پام وکړو او طالبانو باندې دا مسؤلیت راځي چې دوی دې لپاره یو کار وکړي. بل اړخ یې دغه هم ده چې یو سیستم شتون چې هغه سیستم سره موږ موافق او موافق نه یو، مشروع نه یي، دا سیستم شتون له دې نه بهتره ده چې افراد دا مسؤلیت په غاړه واخلي او یو سیستم مخته بوزي، او اوس بالخصوص تخنیکی نگاه نه چې دوی اونه کولی سي سیستمو ته رجوع وکړي او وګوري چې رښتیا تاسو تذکره د افغانستان ده نه ده، نو دوی به کار څنګه بیایي. اخر کې فقط دا اشاره کوله، زه فکر کوم افغانستان ته تلی سي بدون د ویزا، هم که ته خارجي پاسپورټ ولري تاسو سره فقط افغاني تذکرې ته افغانستان تلی سي. بیا ځینې دا د اسناد تصدیقولو خبره سیده دا رښتیا هم یو ستونزه ده چې اوس لپاره به دوی د نور هیوادونه چې دوی په لیست کې اعلان کړي دي هغوی ته به رجوع کوي.
زه غواړم له تاسو نه یو لنډ ځواب راکړئ، د طالبانو سره همکاري کول، هغه سفارتونه چې همکاري کوي، نړیوال مشروعیت تاسو سره ډول ویني؟ ځکه یو ډیپلوماټ دی هغه په نړیوال مشروعیت باندې باور لري، یعنی دی یو ډیپلوماټ په توګه څومره قانوني دی دا کار چې تل طالبانو سره سیاسي همکاري باندې خبرې نه کوم، په کونسلي چارو کې همکاري ولري؟ تاسو له نظر
هر چیرته هر خاوري کې کوم قانون سي نافذي هغه قانون ته جواب کوي، او یو سفارت یو ورځ هم دروازه خلاصه نه سي پاتې کولای چې هغه کوربه هیواد ورته اجازه ورنکي. نو ظاهر ده چې دا کوم قنصلګری چې طالبانو سره په هماهنګي کې کار کوي دوی ته قربه هیوادونو د اجازه ورکړي چې دا کار وکړي، نو ځکه مختزي نو قانوني اړخ نه په دی هغه خبرې کې چې حکومت درته اجازه درکړي تا فعالیت قانوني ده، بل اخلاقی اړخ دا چې په هغه باندې موږ بحث کولای شو چې څه بهتره ده چې موږ افغانانو ته خدمات وړاندې کړو که د طالبانو سره یو تفاهم ته ورسېږو چې طالبانو سره موږ توافق نه لرو. دا یو بل سوال ده، یو ډېر بل اوږد بحث ده.
مننه اتبر صاحب که تاسو تراشو دی تاسو فکر باندې تاسو مخکې وویل چې طالبانو باید دا پریکړه نه وی کړی دغه دی پیسو دی یا دی فعالیتونو دی څار موضوع واقعا یو موضوع ده چې باید وڅارل شي، خو تر دې اخوا دی بهر صاحب په خبرو کې وټکې وو مونږ ګورو په ویانا کې یا په نورو ځایونو کې په ځینو ځایونو کې سفارتونه دی طالبانو په ضد فعالیتونو کې ښکیل دي، دغه دغه موضوع ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ ځکه چې زنه پیغام زه خپل په دی اړه باندې چې سفارتونه څومره کولای شي چې سیاسي فعالیتونه وکړي، او په دې وسنی وضعیت کې خو بیخي په افغانستان کې یو داسې وضعیت دی چې ماضی د ما نه یادېږي چې د حکومت د نسکور شوی سفیر دی په یو ځای کې دوام ورکوي او بیا د نوي حکومت پر ضد باندې فعال اوسي، دا دا اړخ تاسو څومره غنی فکر نه کوي چې طالبانو خی له دی لیدلوري نم زینو سفارتونو او دغه فعالیتونو ته کتلې؟
خبره د مشروعیت نه انسه که طالبان مشروعیت نه لري هر سفارت کولای شي چې دغه بهانه باندې د طالبان د حکومت نه اطاعت نه کی او خپل څنګه چې خو خدامه کار خپل وکړي. دغه سفارت خانی بهانه د سفارتونو دا دی چې ګویا موږ خدمات عرضه کوو افغانانو ته، او موږ د دې خدمات په مقابل کې یو اندازه پیسې دوی نه اخلو، سره د دې چې موږ مطمئن یو په دغه برخه کې چې هر سفارت خانه کې دغه رشوت شته دی او دوی هغومره چې یعنی مستحق دی دغه نه ډېرې پیسې دوی ترلاسه کوي. د بل خوانه د مشروعیت مسله کله چې رامنځته کېږي هغه کوربه هیواد بیا دې کې څه نشي ویلی. زما مخکېنی ارزم دا و چې خپله طالبانو ته دا پکار دی، اوس مثلا د اروپا نماینده کابل ته ځي دوی سره کینی خبرې کوي، همدغسې د امریکا همدغسې د کاناډا دوی دوه کې دفتر لري، دغه دفتر چې دوه کې د طالبانو دی دا د څه په خاطر دی؟ د دې وظیفه او کار څه شی دی؟ دغه باید همدغه کارونه وکړي، دغه ملاقاتونه دي جوړ کړي، دغه روابط دي جوړ کړي، نړیوال سره دي کښېني. دا خو یوازې دا دفتر نه دی چې تاسې بندیان تبادله کوي یا په اصطلاح یرغمل واخلئ، یرغمل ورکوئ، پیسې ورکوئ، پیسې واخلئ، دا خو درست کار نه دی. د یو سیاسي دفتر معنا دا ده چې ټول د دفتر د یو دولت نمایندګي دوی کوي، او دا د دوی لاسو خپې دي چې باید دوی همدغه مسؤلیت واخلي، دغه روابط جوړ کړي. او زمن کې کله چې یو دولت مشروعیت نه لري د دوی سفیران به یقینا چې دوی سرکشی کهی دی دوی دی آوره، حتی دی دوی پر زد دوی ستیج نیسی، دوی دریگی، دوی خبری کهی، دوی معنی ورکی، او زن تا دوی دا حق ورکی چه زمون حکومت مشروع نده، دا یو دیفاکتو حکومت ده، دا پزور آغلی، دا مشروعیت نلری، قانون نلری، نظام نلری، دا نلری، اغا نلری، همگیر نده، فراگیر نده، دا خبری دی چه بیا نریوال تا پو اس وقتی دا د منلتی تاسو کې بشری حقوق نه مراتوي، دا چار نظام چې بشری حقوق مرات نه کوي، خوځو حقوق ته احترام نه کوي، تعلیم د پخوځو بند کوي، اول چې هر څه کې چې هغه هیواد هغه یو حکومت ته سفارت نسپاري چې هغه متهمي د بشر د حقوقو په نقص باندې، د خوځو د حقوقو په نقص باندې، په جنسیتي اپارتایت باندې، دا خبرې دي چې نړۍ کې دا خبرې بازار لري، اورېدونکي لري، دا چې په افغانستان کې نه لري دا نو بیا خبره.
مننه رابه شما جانباز صاحب ته. جانباز صاحب مخکې ښاغلي بهیر دی افغانستان نه بهر دی افغانستان شتمنو ته اشاره وکړله، دا شتمنې په خام لوټل شوې دي، په ځینو مواردو کې لمن زوړل شوې دي، پلورل شوې دي. په دې اړه ریپورتونه شته په پوخانه یو دي کورنیو جګړو پر مهال باندې. په تیر جمهوریت کې افغانستان حکومت او دولت سره لدین چې فساد ته اشاره وشو او ګڼو نور مسایلو ته اشاره پکې و، خو یو شی چې درلود دغه داو چې په بیلابیلو هیوادونو کې وتوانې دل چې شکیدلې ماته ګډې ډیپلوماټیکې اړیکې بیرته فعال کی، دوه طرفه اړیکې جوړې کی. موزه دی خبريال پتو غتل شاهد او ما چې پرله پسې بم ریپورتونه درلودل، پلاني هیواد سفارت کابل کې پرانیست، پلاني هیواد کې د افغانستان سفارت پرانیستل شو. په ځینو ځایونو کې د سفارتونو لپاره تخنیکی امکانات برابر کړل، مثلا لا وسایلو نه نیولې تر پوری، تر مزکی پوری، تر ملکیتونو پوری، په بیلابیلو برخو کې کار وشو. په دغه سی وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دلته سفارتونه په خپل سری توګه کارونه مخې ته وړي، په اصطلاح د پخانی جمهوریت استازولي کوي، هغه چې مات ګډ له طالبانو سره تماس هم لري، واځي په کنسلي چارو کې لري. د دغه افغانستان د ملکیتونو په اړه باندې تاسو د یو ډیپلوماټ په توګه، یو داسې چا په توګه چې په سفارت کې کار کړي، څومره اندېښمن یې، څومره مطمئن یې چې دا ملکیتونه به خوندي لږ تر لږه تر څو پورې چې سم سمه کې راځي؟
بالکل، نه یوازې د یو ډیپلوماټ په حیث بلکې د یو افغان په حیث زه خپل تشویش لرم. خو اساسي تشویش مې دا دی چې افغانستان کې څو وخت او په څه ترتیب یو مسؤول، مشروع او ملي حکومت راځي، او دغه ټول افړه او ملامتي د طالب په غاړه ده. دغه ټول حالات چې رامنځته شوی دی دا د طالب د لاسه رامنځته شوی دی. جمهوریت د فاکتو اوس نشته، حقوقي استمرار لري، ځکه چې قانون رامنځته شوی دی چې د هغې په بنسټ جمهوریت رنګ شي. صحیح ده، جمهوریت فزیکي ستون نه لري، خو حقوقي ستونې هیڅوک نشي کولی چې د پښتو یې لاندې راولي. اوس د املاکو مسلې ده. د افغانستان املاک په خارج کې، په بهر کې کاملا عام سي تثبیت، او څوک یې خپل په خوښه نشي کولی چې هغه خرڅ کړي، عرضه یې کړي، ګراوی ورکړي، بل رقم پر معامله وکړي. دا یعنی عملا دا ممکن نه ده. حتی که چیرې څوک دغسې یو اقدام وکړي، کله چې په افغانستان کې مشروع، مسؤول او ملي حکومت رامنځته کېږي، دا بېرته ګرځول کېدای شي، ځکه چې هغه زموږ املاک دي، زموږ جایداد دي. او صرف یو مشروع نظام، صرف مشروع نظام چې هغه هم بیا خپل استازولي ته دا صلاحیت ورکړی وسي چې زمونږ املاک یا زمونږ جایداد یا زمونږ اسباب او اشیا په ځینو سفارتو کې مونږ تاسو ډېر زیات قیمتي اسباب او اشیا لرو. مثلا د مستو په سفارت کې هماغسې چې تاسو اشاره وکړه، په نوې لسیزه کې هغه څوک چې هلته مېړ شوي وو د څه په نوم ډیپلوماتانو په حیث ډېر شیان خرڅ کړي وو، عرضه کړي دي چې ډېر یې مونږ دلته را پیدا کړل. په تورو بازارو کې داسې مثلا نقاشیانې وې چې د فرانسې دولت، د آلمان دولت، افغانی او دولتونو افغانستان سفارت ته، افغانستان دولت ته توفی ورکړي وو چې هر یو مثلا یو نقاشي یو میلیون ډالر قیمت درلود، او دا ټول په سفارت کې وو. متاسفانه چې هغه وخت یو سلسله فسادونه شوي دي، یو تعداد کارونه بېرته راسم شوي دي، یو تعداد جریان یې درلود چې د افغانستان جایداد بېرته راوګرځول شي. په هر ترتیب د املاکو په اعتبار زه دونه ویلی شم چې هیڅوک دا جرات نشي کولی چې دا افغانستان نه د طالبانو، طالبان د افغانستان مالی، افغانستان مالکی نه دي. دا یو نامشروع ډله ده چې په افغانستان باندې حاکم شوې ده.
لنډ کراته وای جان باندې تاسو سره خدای پاماني په دې خاطر کوي چې تاسو وروسته د موږ بل خبرونه تم راځي. لنډ ماته دا وای چې تاسو فکر باندې څنګه طالبان باید څه وکړي، یا لږ تر لږه دا وضعیت څنګه به تر کېدلی شي، څنګه کېدلی شي چې نړیوال مشروعیت ورته وای، یا کورنۍ مشروعیت ورته وای، یا لږ تر لږه دغه د استازولیو خلاصېدل څه دقیقه سپارښتنه لري؟ لنډ دوه درې سپارښتنه.
ما بارها ویلی دی انسه تاسو په انسان استي په دې پوښي په دا شل کالج زده په دې د بنلي چارو په دې سیاستونو په دستګاه کې په دې دایزو کې کټو پورته کېګم. تاسو پوښي چې تر څو ته د نن په کور کې مشروعیت رامنځته نه کی، دا نور نړۍ ته تاسو ولې دومره ارزښت ورکوي؟
نور نړۍ خپل پر ګټو پر منافعو اقدام کوي. هغه څه کوي چې نن یې خپل پر ګټو وسیږي، سبا به د هغې ګټې بل رقم وسي. دغه طالبانو سره امریکا پرون هوکړه لیکه وکړه په دوحه کې، اوسره نه کوي خبرې، اوس بل تکتیک رامنځته کړی دی. داخل په کور کې مسؤلیت رامنځته کړه، مسؤول ملي حکومت رامنځته کړه. زه هیڅکله د سهامي شرکت طرفدار نه یم، مګر دا حکومت ملي نه دی، مشروع نه دی، مسؤول نه دی. نورم خدای سپارم، ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه کوو غوث جان باز، پخانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي. کورم آباد موږ نور بل بنو تر استنی ګل دوی ملن لنډ ورو پاتون سیبل تاسو نه بي واورو. تاسو د حل لپاره د دې مازلي تاسو څه فکر کوئ، څنګه کیدلی شي چې دغه سفارتونو ملکیتونه خوندي او واقعا خدمات هم وړاندې کی، او د درغلۍ او رشوت او سو استفادې مخه نیول شوې داسې کومه لاره دستی شته؟
بالکل طبیعي ده چې لارې شته. پښتو یو متل دی، غر چې څومره جګي په سر لار لري. نو اسلامي امارات په کار ده چې اول خو دوی د افغانستان کې د خپل ولس را خپل کړي، ځکه چې هغه ولس چې بعض ورکول شوی دی، لکه تعلیم دی، هر څوک د حق لري چې خپل د اولاد په سرنوشت باندې بحث وکړي او چا سره خپل فکر شریکي. مشکې ودا فرق نه دی چې زوی د کلدور دواړه حقوق باید پایل وسو. نن چې د انجنونو په مخ باندې مکتبونه یا پانتونو تړسوي دي، ډېر افغانان ته درد رسېږي. زه داسې افغانان پېژنم چې بهر کې دي، کله ما سره چې باسو دغه باس تلیفوني باس را سره کوي. وایي زموږ لوی ارمان دا دی که په افغانستان کې د انجنونو په مخ باندې مکتب خلاص شي. وایي زه دا ژمنه کوم چې زه بېرته راځم افغانستان ته، خپل ژوند باقي دلته تیروم، خو هم زه خپل د اولاد او د آینده جوړولو په خاطر باندې زکلم بهر کې میرسه ویم. نو یو افغان چې دومره درد لري، شاید په افغانستان کې چې 30 میلیون یا لږ دي، تبهان په دې خوشاله میلیون دا درد لري. صحیح ده په کلیو باندو کې دا احساس نه، تعلیم او په شار کې شار نشي، چې خلک ټول دغه تعلیم ته ترجیح ورکوي. او رااله د املاکو نو اسلامي امارات په کار ده چې خپل پالیسی د ټولو یو ودونو سره یو رنگ مختبوزي، ځکه چې دا سیاسي پالیسی جوړیږي د بارني پالیسی په اساس. دا ول داخلي پالیسی دا دوه سره تړلي دي. کومه داخلي سیاست او خارجي سیاست سره جدا کړل، نو بیا نو څه کولای چې بیا مش سیاسي مشروعیت ترلاسه کړو. موږ باید دغه سیاسي داخلي مشروعیت هم باید دغه څو ټول افغانان موږ باندې راټول شي، او داغه دا وشو نړیوالو ته چې موږ په افغانستان کې ایس دغه نو لرو، او موږ کې موږ افریقان نسته، او موږ د خپل نظام لاتړ کوو. نو تبان اوس په یو تعداد وایي وسید ملاتړ یو، ځکه چې وس حاکم نظام دی په موږ باندې حکمران دی، او موږ دا حق لرو چې په دې سره خپل حقوق غوښتنه وکړو. نور بل شي غوښتنه کو، خپل د حقوق غوښتنه کو. هغه کزما خور ولاړی چې ته حق تعلیم غوښتنه کوي، دا تاغي قانوني حق دی.
مننه سلامت اوسئ. همداسي چې مخکې مې جانبا صاحب ته ویل وخت مې کم دی، په نور خبرونو کې به ډیر باس کوو. مننه کوو پاتون صاحب له تاسو نام چې ګډون را سره وک کورم آباد، او خپل خبرې را سره شریک کړلې. زه براشم بیرته بهیر صاحب ته. خغلې بهیر، تاسو را ته راځي چې بیرته لکه تاسو پایلم له مشروعیت نه وک، او بیرته براټولم دا خبرې په مشروعیت کو. ظاهرا یوازې د سفارتونو په برخه کې دا مسله نه ده، بلکې د بانکداري په برخه کې ده، د تجارت په برخه کې ده، د کاروبارونو په برخه کې ده. ما څو ورځې مخکې په کور دننه د لاسي صنایعو له کاروباریانو سره خبرې کولې، ویلې چې کاروبار لري، لاسي صنایع لري، مارکیټ هم پیدا کړی دی، خو غټه ستونزه ده چې د بانکداري په برخه کې ستونزې دي. پیسې نه انتقالیږي، سوداګري نشي کولای چې چا ته استولای نشي. مثلا همداسې چې تاسو په نورو د قالینو د تجارانو وروستیو کې ریپورت ورکړی دی چې د قالینو کاروبار صحیح ده چې ډیر ښه شوی دی. ګڼو هغه ښځو چې پخوا نور کارونه کول اوس په قالینو بوخت دي، خو مارکیټ کې ستونزه ده، د پیسو په ګڼو برخو کې د مشروعیت ستونزې راپورته کړي دي. داسې بې پرې کراته وای چې د مشروعیت ستونزه طالبان همیشه وای چې لکه خلکو ته چې دوی ویناوي کوي دوی نړیواله ټولنه ملامت غني چې ګوند نړیواله ټولنه دوی سره یاد دی لکه بل چې دوی خوځان ته په اصطلاح یو څه ځانګړي مسلمانان وای افغانان خټول مسلمانان دي د لپاره چې دوی د اسلامي ارزښتونو ته ډیر پام کوي ورسره دښمنی لري یا په بل پلمه اغه چې د طالبانو مشان هغه ورژنی وای نو نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني کنه د دوی په وینا د دوی مسلمان حق دی نړیواله ټولنه ته چې غوښی ملګری ملتونه چې دوی سره همکاري لري یوناما چې همکاري لري د غتیر اورزي د بشري حقوقو د وضعیت په اړه او په افغانستان کې د روان حالت په اړه باندې یو ریپورت خپور کړی دی چې خوشنون کړي اته سو فکر باندې مشروعیت سن زچیرته ده
پښتو متل وایي س تبر تیر او س د مور ککر نرمه وا خو خبره دا چې دواړه و خو کی جنجال ستا یو د ملل متحد شورا امنیت 2005 سوا نه رزولوشن کې ښه خبره یو لدلورې جوړ سوې ده چې افغانستان به څنګه د بل مللي ټولنې ته راولو په دغه کې ځینې اقدامات وکړ دي ځینې اصول دي چې هغه باید مراعات شي په هغه کې د حقوق دي نو طالبان ته پکار ده چې د دوی د خبرې سکی چې د داخلي ستونزې دي او صحیح ده ستونزې باید د خارج په فشار په جواب کې حل نسی بلکې د افغانستان د ولست د تقاضا په جواب کې حل سي چې هغه د مکتبونو قضیه ک د ځینې نور ستونزې وي چې دا څومره زر تر زر حل سي او نړیوال ټولنې سره پیشرفت کو چې اخر دوی هم دا در کې چې یو پروسه پکار ده یو قانون اساسي پکار ده ولست جوابګو بدن پکار ده دغه ټول کارونه سی وکي او سنس دی ولست تمثيل وسی په نظام کې دغه ټول سره بیا یو ورچ افغان ملت در سره ولاړ سی افغان ولست سره ولاړ یغوی در ته په مشروع نظام په سترګه ګوري بیا نړیوال ټولنه درته مقابل کې نسی درېدلې او دا باید څومره زر تر زر درک سي چې په داخل کې د غستونځي حل کو زکه موږ وخت ډیر نه لرو دا دنیا توجه اخر نور ځانو ته زی وس هم دنیا ډیره بوخته ده په فلسطین او یوکرين او دا نور جنجالونه سي بسیاتیزي د امریکا کې وس تقریبا ولین لس قضایا او کې افغانستان قضیه نه راځي نو یو ورسي نړیوال ټولنه موږ آیسولیټ کړو موږ یو خاطه کړو بیا غینه پات برته نړیوال ټولنه نه راګرځي نو وس تاسو کومکونه وکټل چې کم سوې دي بانکي ستونزې په خپل ځای دي اقتصادي ستونزې په بل خوا نو اما غولي مجبورې چې یو تعلیمي افته پیسادار افغان چې کولای شي چې افغانستان کې یو تغییر راولي او پیشرفت او اقتصاد پر مختګ وکړي هغه مجبورې چې لوري درس نسی ویلې هغه وطن نه لاړ شي دا اساسی قضایا ویدی حیاتی قضایا ویدی چې دوی باید کینی افغانستان بل سره زر تر زر حل کی نړیواله ټولنه بیا د دې په جواب کې خپل مشروعیت بیا ورکړي
په نام خبرونه به د اتمر صاحب سره راټول کړم اتمر صاحب بهیر صاحب ځینې اشاره درلودلې چې څه کېدلې شي چې ستونزه هوار شي تاسو پاتیرو دریو کلونو کې پرله پسې دا وضعیت ساری جمهوریت کې هم وای څارلوم وڅ فکر کوي چې آیا طالبان پاتیرو دریو کلونو کې چې کومې نخنی خانه او پرمختګونه خودلې دي د دغه مشروعیت په لوري روان بولی د طالبانو په دغه وسنی صورت کې یا د طالبانو په موجودیت کې په افغانستان کې د یو داسې مشروع نظام هیله او تمه لري چې هم خلکو ته د افغانستان د منلو یې هم نړیوالې ټولنې ته
هان صاحب مونږ خو اول په همدغه امید باندې وو مونږ دا امید درلوده چې طالبان به کله چې دوی ورته ورسېدل ټول افغانانو دې ته خوشحاله ول چې جنګ جګړه په افغانستان کې ختم شو او اوس په افغانستان داسې یو نظام راولي چې هغه کې د دغه څلوېښت کلنې تجربې نه په استفادې سره دغه وخت کې چې هغه زورواکان جزایر د قدرت او هغه مفسد فاسد زمامداران هم نشته دي دغه فرصت طالبانو ته و چې دوی خلک سره کینی په یو گفتمان په یو بحث باندې په یو ملي بحث باندې او د یو ښه حکومتداري تمثیل دی وکړي متاسفانه چې دغه کار ونه شو او راستر بلې دوی هم په نړیوال دغر کې خپل کریډیټونه د لاسه ورکړل. هغه امید او ارزوګانې چې افغانان درلودلې چې دوی به د نړیوالو دخوا نه په رسمیت وپېژندل شي، د دوی د کړنو پر اساس باندې دغه هم لاسته رانغلل. او تر دغه ننه پورې دوی دغسې او زمامداري حکومتداري معرفي نه کړ چې هغه باندې د افغانانو زړه خوشحاله سي. دوی خپله لکه چې وویل شول په دریو څلورمو دریمو دویم ودونو باندې مصروف شول، او د ښځو تعلیم د ښځو کار دا بند شول. حکومت بې قانونه، ملک خدادات غوندې روان دی، نه قانون پکې شته، نه مسؤلیت پکې شته، نه یو اعتماد شته. ټول نظام د یو ګروپ یو ګروه ملاشایی شو. دی که متخصص، وطن پرست، متعهد په وطن باندې هغه چا ته هم زمینه او فرصت نه دی مساعد. خلک هم د اقتصاد له نظره هغه نهایت ضعیف مرحله کې دی. دوی په زمین کې تعرفې، مالیات، عشر، زکات، عقل ګورونه، دغه نور خبرې صرف د پیسو د راټولولو په خاطر معدنونه د افغانستان منابع لیلام شول، او هیڅ شفافیت نشته خلکو ته، هیڅ گزارش دهی نشته خلکو ته. دا منګه ناهیلي کړي یو، باید افغانان د دغه حالت نه ووځي. دا چر څوک دا کار کوي نو خدای د هغه تیبات ورکړي.
مننه کوم اتمر صاحب، د برلین کې د پانتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو شنون کې هم دی، کابل کې د پانتون استاد عبید الله بهیر، له تاسو نه همدارنګه له پخواني ډیپلوماټ او د سیاسي چارو له شنون کې غوث جان باز نه، د سیاسي فعال شیردل پاتون نه چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړه، د تاسو د ټولو د کور آبادی هغه اوریدونکو چې تر دې وخت را سره ملتیا وکړه له هغوی نه مننه کوم. ازادي راډیو هر ورځ د ماخام له شپږ بجو نه د سهار تر شپږو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي اوریدل کیږي، او د ورځې له خوانه یعنی د سهار له شپږو نه بیا د ماخام تر شپږو پورې په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو اوریدل شي. تر بیا ښه چاري.
کشالو پخار کی جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کی دا کشالے سیاست نہ کاروبار نوے جو کد لیڈر نہ تور خامار نوے جو کہ خطبی نہ فتوینا خرچی دی نظرینا خرچی دی دک شالو پخار کی نظری خرچ شولی آکی دی خرسول دیر تاریخو نہ درد شل دیر قلمو نا خرد شل دیر کتابو نا خرد شل قوم پرستان خرد شل ہم کام ریڈان